السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي نن د جمعې ورځ او د نومبر 18 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې یو سات کې هرکلی کوم کوروان یو سات کې ستاسو لپاره د قبایلو پښتونخوا او د افغانستان په اړه رپورټونه لرو 19 پروګرام ته اندې هلې هم درو اوریدلې مه هیروي خو لومړی ورزو خبرونه تا وړاندې کوونکی زموږ همکارا ملیحا مرزاده ده
السلام علیکم تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته د بلوچستان کروندګرو د بجلی زیات لوډ شیډنګ پر ضد پراخ کاربندي سپیلورو اعلان کړی دی د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر ویلي دی چې پاکستانی چارواکي ورسره په کراچۍ کې د ایسارو زرګونو کنټینرونو په خوشې کولو سلا شوي دي او د ترکیې پارلمان یو کمیشن په نیټو د سویډن د ورګډېدو غوښتنلیک ځنډولې دی تفصیل د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد روانې میاشتې له 18مې څخه تر نامعلومې مودې پورې د کار بندیز اعلان کړی دی د کروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر کاظم اچکزی پرون مشال ریډیو ته ویل چې بزګر او باغوان به د کار بندیز پر مهال د بلوچستان دوه لارې تړي او د برېښنا بلونه به هم نه پرې کوي نوموړي ویل د اوبو او برېښنا چارو ادارې ورسره د بل ورکولو په بدل کې 7 ساعته د بجلی ورکولو موافقه کړې وه د وایي حکومت د پیسو نړیوالې ادارې د پور پروګرام د شرطونو پوره کولو لپاره کروندګرو ته پرایایتي نرخ د برېښنا نه ورکولو د ټیوب ویلونو نظام په نوریزه انرژي د چلولو پریکړه کړې نو ځکه ورته کافی بجلی نه ورکوي
دا ایم ایف شرش پر دې باندې لاګو شوی دی چې زری چې ویل ته به سبسیډي نه ورکول کیږي او دا د 2023 په بجټ کې په شمسیان کې راولي موږ د دغه سره متفق یو در سولارایزیشن پورې پر زاړه شډول باندې د بجلی سپلای بحالېدل ضروری په داده چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار زراعت ته چې تقریبا 90 لک خلک جوړیږي
خو په کوټه کې د وابډا ویان محمد افضل بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې کروندګرو ته د ربونو روپو بلونه پاتې دي چې له کبله ورته تر 3 ساعتونو زیاته بجلی نشي ورکولی د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر وایي چې پاکستانی او چارواکو ورسره د هغو زرګونو کنټینرونو د لیږد موافقه کړې ده چې په کراچۍ بندر کې ایسار دي خان جان الکوزی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومند په مشرۍ پلاوي په اسلام آباد کې له پاکستانی او چارواکو سره غونډې وکړې چې پکې فیصله شوې چې افغانستان ته به د زیاترو کنټینرونو لیږد د نومبر له 18مې پیل شي الکوزی زیاته کړه چې د پاکستان چارواکو ورته ویلي چې راتلونکي کې د سوداګرۍ په شرطونو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي اسلام آباد لا له افغان سوداګرو سره د موافقې په اړه سن دی ویلي تر کراچۍ وروسته د سند په یو شمېر نورو ښارونو کې میشتو پښتنو هم داوا کړې ده چې پولیس یې د بې اسناد افغانانو په نوم نیسي او ځوروي د حیدرآباد اوسېدونکي جان محمد خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په حیدرآباد جامشورو بدین او نورو ښارونو کې پولیس پښتانه کاروباریان نیسي تاڼو ته بیایي او بیا ورڅخه د پیسو تر اخیستو وروسته خوشي کوي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر سلیم خان ترین هم پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیس د پاکستان تابعیت لرونکي پښتانه د بې اسناد افغان نو پنوم تر 100 ورځې پورې پټانو کې ساتي د سندګورنو چارو لړمحالي وزیر حارث نواز پرون مشال ریډیو ته ویل چې د زینو شکایتونو تر لاسه کولو وروسته اړوندو ادارو ته امر وکړو چې د پاکستان شناختی کارت لرونکو او ريجستره افغان کډوالو د گرفتاری او مخنیوي دی وکړي د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو له پاکستان نه د بې اسناد افغانانو پر ستنولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون په بیان کې ویل چې په ډله ییز ډول د کډوالو ستنول په غوی کې د ګوزن په ګډون د نورو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي سازمان وایي له ستنو شوو افغانانو سره د مرستو لپاره $10 میلیون ته اړتیا لري په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې تر اوسه یې له څه باندې 1 لک کډوالو سره مرسته کړې ده خو کوم $45 میلیون ترلاسه نه کړل نو له نورو ستنېدونکو سره به اړینې مرستې ونه کړې شي د پاکستان چارواکو د نومبر له لومړۍ راهیسې هیواد ته د بې اسنادو افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی د ترکیې د پارلمان د بارنو چارو کمیشن په نیټو ائتلاف ته سویډن د ورګډېدو پر غوښتنلیک رایا چونه ځنډولې ده پرونی اقدام د هغه هېواد هیلې له خنډ سره مخامخوي چې له 1.5 کال راهیسې په نیټو د ورګډېدو منتظر دی د کمیشن مشر فواد اوکتای پرونو ویل چې په دې موضوع نورې خبرې کوي او کېدی شي چې په دې اړه قانوني مسوده راتلونکي اونۍ بیا په ایجنډا کې ور شامل کړي، خو کره نیټه یې ونه ښودله. د ترکیې د پارلمان د بارنو چارو کمیشن د ولسمشر رجب طیب اردغان د واکمن ګوند په کنټرول کې دی. اردغان روانه میاشت ویلي وو چې هغه به په نیټو د سویډن د ورګډېدو په بهیر کې د اسانتیاو پیدا کولو هڅه وکړي، خو زیاته کړه چې هغه هېواد تر اوسه د کورد وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. او ټاکل شوی چې هند او آسټریلیا د نومبر په 19 د 500 اوور کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې یو بل ته مخامخ شي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون په دویم سیمی فاینل کې آسټریلیا د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزاده نوریدو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید. د بلوچستان نگران حکومت ویلي دی چې زر بعد کروندګرو او د اوبو او برېښنا چار ادارې وابډا ترمنځ اختلافات هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې کروندګرو د زیات برېښنایي لوډ شډنګ پر ضد د نومبر 20 څخه په ټولو صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی. وایي چې د بجلی بلونه هم نه ورکوي. د کروندګرو ټولنې یو مخکښ مشر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د غنمو د کښت وخت خوابرا ورته له ژمنې سره سم 8 ساعته بجلی نه ورکوي چې له کبله یې پټي نشي اوبه کولې. د وابډا یو چارواکی وایي کروندګر د بجلی بلونه نه ورکوي نو ځکه ورته زیاته بجلی هم نشي ورکولې. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د کروندګرو اتحادې یا زمیدار اکشن کمیټې پریکړه کړې ده چې د نومبر د میاشتې د 20 نیټ څخه په ټوله صوبه کې نه هیوازي په جام اړتال کوي، بلکې د دوی په خبره چې دا اړتال به تر نڅرګنده وخت پورې روان وي او د اړتال پر مهال به دوی د بجلی بلان هم نه جمع کوي. په دې ترڅ کې د نومبر په 14 نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادې مرستیال مشر کاظم اڅکزي وویل چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې په صوبه کې د کروندګرو لپاره 22 ساعته بجلی بند وي چې له امله د دوی کښت او فصلونه د تباهۍ سره مخ شوي دي. د نوموړي په خبره چې د پرله پسې احتجاجو وروسته د صوبایي حکومت او وابډا د چارواکو سره تړون دوی لاسلیک کړی و چې هر زمیندار به د یو ټیوبویل پر سر په میاشت کې 2000 روپۍ بل ادا کوي، لیکن د ده په وینا چې حکومت او وابډا د هغه څخه پر شا تللي دي.
موږ لیکلي وو که د 6000 بجای موږ 2000 بل او میټران د لګولو تفصیل اغم ټولو سره وکي، لکه د IMF شرش پر دې باندې لاګو شوی دی چې دی وایي د مزري چې ویل ته به سبسډي نه ورکول کیږي او دا دی په 2040 په بجټ کې په شمسیان کې راولي. موږ د دې د دغه شی سره متفق یو. در سولارایزیشن پورې پر زاړه شډول باندې د بجلی سپلای بحالېدل ضروري په داده چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار زراعت دی چې تقریبا 900,000 خلک جوړیږي.
په کوټه کې خبري سید علی شاوی په کار دی چې مرکزی او صوبایي حکومت کروندګرو د ستونزو د خبرو د لارې هواره کړي.
کله ایالت حکومت کله مرکز حکومت دوی ټول ته په کار دی چې دا کم زمینداران دي د دوی چې کومي خبرې دي هغه واوري او په کار دا دی چې کم د بجلی مسله ده د حل کی. یعنی په کوټه شهر کې دا وخت 8 غنټې 10 غنټې د بجلی لوډ شیډینګ دی. نو ته اندازه کولای شې چې د بلوچستان چې کم شپږ دي زلي دي په هغه کې څه صورت حال دی. 10 غنټې 22 غنټې د بلوچستان چې کوم کلی دی زلی دی په دې ټولو کې الته د بجلی لوډ شیډینګ دی. اوس وابدا والا دا وایي چې تر 400 عرب روپۍ زیات چې دي دا د زمیندارانو د هغو خلاف چې کوم بقایجاتي هغه به دا ورکوي. اوس د هغو پوزیشن داسې دی چې تیر کال د سیلاب د وجې د بارانو له وجې د هغو ته ډیر زیات تاوان رسېدلی دی.
په دې ترڅ کې شمکله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي. نو هغه ومشال ریډیو ته وویل چې حکومت به ډیر ژر د وابډا او کروندګرو ترمنځ د بجلی د ستونزه هواره کړي.
موږ هڅه کوو چې د دوی سره د خبرو اترو د لارې مسله حل کړو. تر اوسه پورې د مرکزی حکومت د ادارې د برېښنا جوړولو کمې اداره د زمینداران ترمنځ په ځینو ایشوز باندې اوسم یعنی اختلاف دی. موږ هڅه کوو چې دوی ترمنځ دا اختلاف ختم شي او یو جوړجاړي ته ورسیږو. نو موږ له دوی سره په خبرو کې یو، همدارنګه د فدرال حکومت له ادارې سره هم په خبرو کې یو. نو هیله ده چې یو دې به یو حل راوځي جر
بل پلو ته د کروندګرو د اتحادیې د مشرانو په وینا چې اوس د صوبې په زیاترو برخو کې د غنمو د کرنې وخت دی د کوم لپاره چې د اوبو زیاته اړتیا لیدل کیږي او که واپډا په ورځ کې 8 ساعته ودی ته بجلی ورنه کړه نو په نتیجه کې به د بلوچستان کروندګر د راتلونکي کال د غنمو د فصل څخه بې برخې پاتې شي. خو په کوټه کې د واپډا یا کیسکو د ادارې ویاند افضل بلوچ بیا و مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بلوچستان پر کروندګرو پسې د واپډا په 40 روپۍ د بجلی د بلانو په توګه پاتې دي چې له امله کیسکو په ورځ کې د صوبې و کروندګرو ته د 2 ساعتو څخه زیاته بجلی نشي ورکولی. د نوموړي په خبره چې د صوبې د کروندګرو د کویانو د روان کال د اکتوبر د میاشتې بل 5.5 روپۍ څخه زیات جوړ شوی دی خو د کروندګرو لخوا یوازې 4 لک روپۍ د بلانو په توګه جمع شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس ورزو د بلوچستان چمن سیمې ته چرته چې د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو مشرانو غړو او پلویانو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پر لته دوام ورکړی دی. غوښتنه کوي چې حکومت خلکو ته د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه د پخوا غوندې په پا پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړي. له دې سره د سیمې ماشومانو هم پر ضد لاریون پیل کړی دی. په دغه اړه ملک سات وړاندې د پسی مکی د مشال لیډو خبریال سمت شبنم نه تفصیل پوښتلی.
د سوداګرو سیاسي ګوندونو لغړیانو یا پنډیانو لخوا لتیر 28 اکتوبر څخه دغه پر لټ روان دی کوم چې پر ډیورنت کرښه باندې د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد باندې د دغه پرلت کښېنولې دي. نو نن په دې پرلت یو برخه داسې و چې د چمن کم ځای ماشومان چې دی هغه راوتلې دي نو هغه په چمن شار کې یو لاریون تر سره کوي. په چمن کې کم چې د ملشي کلی ته نږدې ډیورنډ کرښه سره هلته پرلت وو د دغه ځای د خپل لاریون را پیل کړ او د چمن په شار کې دا وخت د دوی لاریون چې دی هغه د جلسې بر خبره کړې ده. نو هغه ماشومان چې دی هغه خپل ویناوي کوي. زموږ د ځینې ماشومانو سره داسې خبرې هم وسوې چې هغه راته ویل چې زموږ کورونه چې دی ځینې کورونه دی د هغه کرایې نه پوره کیږي موږ هغه کرایې لکه مخوا کو او بیا کم زموږ په کورونه کې کم د خوراک چشاک شان دی هغه ختم شوی دی ځکه چې زما د پلار زما د کا روزګار چې واغه د پولیس سره تړلی وو. نو هغه پوله چې ور باندې تړل شوی د نن 28 ورځ ده نو زموږ په کور کې هغه د خړو چشلو څه شان چې وی هغه نوی نو په دې باندې هغه خپل کم پرلت چې دی هغه روان کړی دی بلکې احتجاجي لاریون او سره د پرلتوالو غشتنی هم دغه دی چې پر ډیورنډ کرښه د افغانستان غاړې ته نیوی سلنه کاروبار چې دی هغه د چمن د خلکو دی چې سهار شپږ و 8 بجې بدی زی هلته د پولی هغه غاړې ته حالته دکانونه دي کاروبارونه دي منډیانې دي نو ماشام چې دی هغه بر تخپل کور ته راځي. نو کچیرې دغه د پاسپورت او ویزې شرط تل لازمی کیږي نو بیا دغه خلک چې دی هغه نس کولای چې هر ورځ به پر پاسپورت باندې ټاپی لګوي او دغه خپل کاروبار ته راځي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د سین صوبې په یو شمېر نور خارونو کې اوسیدونکو پښتنو دا وکړه چې لته رسو ورځ راهیسی پولیس د بیا اسناد افغان کډوالو په نوم نیسی تاڼو ته بیا یو ورسخه پیسې اخلي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې پولیس پښتانه کاروباریان نیسی او ترسو ورځ پورې په تاڼو کې بند ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر هم د پښتنو د سورونې تور پورې کوي. خو د سند د کورنیو چارو لړمحالي وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې تر ځینو شکایتونو تر لاسه کول ورستۍ چارواکو ته امر کړی چې د پښتنو د زورونو مخه دی ونیسي. حارس نواز یاد کړی چې هیڅوک اجازه نه لري چې اسناد لرونکي افغان کډوال ونیسي. نور تفصیل د سیمینار نیاز علی راکوي.
د کراچۍ ترڅنګ د سن په بیلابیلو سیمو کې میش پښتانوي چې پولیس وس هم د افغان کډوالو په نوم زوروي تاڼو ته بوزي او پیسې ترې اخلي. د سن په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14 مشال لیډیو ته ویلي په حیدرآباد بدین جامشورو او د سن په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي.
په دې کې مومن دي په دې کې کاکړ دي ترین دي اسګزي دي اکاخیل دي نورزي دي په دې پېښور په کوټه کې او په سواد کې کم کومونه د مومندان دا ایم ایکس کومونه چې کم نه پرې دا ټول وړي دي په دې کې د جمشورو کوټرینه هم خلک وړي دي حیدرآباد شهر نه خلک وړي دي لطیف آباد اردگرد سے کمی علاقے دی حالانہ کیسا ور سرا بدن بدن علاقہ دا اغه جنیم خلق راوڑی دی
جان محمد خان زیاده کړي چې اعلی پولیسو چارواکو سرا ڈپٹی کمشنرانو او نورو سرکاری چارواکو ته هم وار په وار خطو ناستولې دي خو تر وسه پولیسو د پښتنو سرا ناروا چلن نه دی ودرولې د سن په بیا بیلو سیمو کې د پښتنو سرا روان چلن باندې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ نورو ګوندونو او مدني فعالو هم په سن حکومت او پولیسو سختی نیوکی کړی دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترين د نومبر پښپاړه سما مشال لیډیو ته وویل پولیس پښتانه پورته کوي کاروبارونه بندوي او بیا د پلټنو په نوم سو ورځې پټانو کې بند ساتل کیږي
په ټول سن کې چې کم ظلم جبر ناروا د پښتونخوا سره روان ده د افغان کډوالو په بانا عام افغانان هم نشي بیا د هغه په اړ کې د خیبر پښتونخوا پښتانه د قبایل پښتانه د کوټه پښتانه راټول د لاسونه چولې دي ڈی سی حیدرآباد کمشنر حیدرآباد آر پی او حیدرآباد ڈی پی او حیدرآباد دې پښتانه ونی سي خداغه د نادرا د ویریفیکیشن عمل دومره ناکاره دی چې وس پاکستانی پښتانه تقریبا نر وځي په سنټر کې بند په لاکب کې بند شناختی کارډونه جمع سوي موبایلونه جمع سوي
سلیم خان ترين زیاته کړي چې د 1300 راهسي په حیدرآباد جام شروع او د سن په نورو سیمو کې ګڼ شمیر پښتانه پولیسو په دې تور پورته کړي چې تاسو به اسناد افغان کډوال یې سلیم خان وایي چې د ګوند غړو یې په 1300 کې حیدرآباد جام شروع او نورو سیمو کې هغه پښتانه او قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال د پټانو ناره خوشی کړي چې پولیسو د بی اسناد افغانانو په نوم پورته کړي وو بلخوا د سن حکومت دا تور رد کړي او وایي چې چاته هم دا اجازه نشته چې په صبح کې میش پښتانه یا د نورو سیمو خلک وزوروي دا سن د کورنو چارو نگران وزیر بریگیډیر حارث نواز د نومبر پشپاړسم په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل مشال لیډیو ته وویل دا ډول ځنی شکایتونه ورته شوی وو دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي
کې ډیپټی کمشنر نادرا ایس ایس پی اور اس کے بعد سپیشل برانچ کې
دی وایي ډیپټی کمشنر نادرا د پولیسو ایس ایس پی او سپیشل برانچ ته لارښوونې شوې دي څوک هم دا اجازه نه لري چې پاکستانی پښتانه یا بل وګړي وزوروي مونږ تاسو شکایتونه راغلي وو خټولو چارواکو ته په سختۍ سره ویل شوی چې څوک هم ونه زورول شي یوازې بیا اسناد افغان کډوال نیول کیږي رجسٹرډ افغان کډوالو ته هیڅ څوک سن شي ویلې دوی تمنګ هیڅ نه وایي دا په داسې حال کې چې پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر لومبۍ نیټې راهسي پیل کړي او تر اوسه لسکونو زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
دا مشال رادیو
اوریدونکو افغان زده کوونکو لپاره د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د علامه محمد اقبال په نوم سکالرشپ بحال شوی او د دریم پړاو لپاره داخلي شروع شوی دی د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د نومبر په 14 مشال لیډیو ته پاستول شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دا وار به هم 3.5 زره زده کوونکو ته د پاکستان په مختلفو کالجونو او پوهنتونونو کې داخلي ورکول کیږي په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شنوار راکوي
د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د نومبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان محصلینو لپاره د علامه محمد اقبال سکالرشپ پروګرام دریم پړاو بحال کړي او تر نومبر 13 نیټه پورې په کار د ارزې ورته جمع کړل شي او دا ور به هم لکتر لګا 3500 افغان محصلینو ته د پاکستان مختلفو کالجونو او پونتونونو کې داخلي ورکړل شي په دې کې میډیکل یعنی طب انجینیرینګ زراعت منیجمنت او کمپیوټر ساينس شعبې شامل دي افغان ماسلہ تهمینه بیبی مشال ریډیو ثوایج په دې سخت وخت کې چې هلته په افغانستان کې د نجونو په تعلیم محدودیتونه لګیدلې نو دا دوی لپاره یو خمو کړه چې د علامه اقبال سکالرشپ نه ګټه پورته کړي
بورسیه ته اپلای کول زمونږ ژوند ته تغیر ورکړ او زمونږ ژوند یې بدل کړ. هغه نظر چې موږ دلو دوه هغه کاملا متغیر کړ او تغیر ورکړ. زه اوس فیلان ام ایم ڈی ډیگری لرم، ام ایم پی ایچ لرم، پبلک هیلت کې ماستری کړې ده. شخصا زما لپاره چې غواړم خپل زده کړې نور هم پیاوړې کړم، یعنی خو بیا هم غواړم خپل پی ایچ ڈی مې ترلاسه کړم او نور زده کړې هم وکړم. په دې باندې یعنی زه قناعت نه لرم، نور زه باید خپل علمي تجربې نور هم زیاتې کړم.
د خیبر میډیکل کالج یو محصل عنایت الله مومند هم را سره په دې لړ کې خپل احساسات شریک کړل.
د دې څومره فیسیلیټي دا ایچ سی په خپل غاړه باندې اخلي، کداغه د ویزې مسلې، کداغه د اسټل مسلې، کداغه د پنتون سو پرابلم وي، او د هر ماسل ته چې دې سره سره د کوم د دوی چې کوم پیسونه دي، د پیسونه هم د ایچ سی د سایډه ادا کیږي. اوس د نیو کوم چې سکالرشپ اناونسمنت شوی دی، ډیفینیټلی چې دا د تاسو ته ډېر ښه معلومات دي چې د جمهوریت د سکوت نه راپدې خو باندې دغه لړۍ بند شوې و، چې نن یو ځل بیا دغه کولو شو له دخل کو په مخ باندې او اپلای یو ځل بیا لګیا دي ماسلین کوي.
د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن وایي چې د سربا د دوه غونډي هوادونو د عوامو ترمنز اړیکې لا پیاوړې شي، او د افغان زده کوونکو ته به الاونس یا اعزازیه، کتابونه، ټیوشن فیس او د هاستل فیسونه هم ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د راتلونکي کال د فبروري په اتمه په هیواد کې انتخابات کوي، په خیبر پختونخوا کې د سیاسي ګوندونو مشرانو سیاسي هلې ځلې زیاتې کړې دي. په دې لړ کې پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری په بټ آباد، د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په نوخار، او د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان په بونیر کې ولسی غونډې وکړې. په دې اړه نور تفصیل له سیمینار د مشال ریډیو خبریال غلام غوس راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 14مه نیټه په بټ آباد کې د خپل ګوند د کارګونانو کنونشن ته په وینا کې ویلي دي چې تر څو د اولس د رایو احترام نه کیږي نو هیواد پرمختګ نشي کولی. چې تاسو څوک په دویم ځل یا څوک په څلورم ځل وزیر اعظم جوړوي، د دې نه غوره دا ده چې چاته موقع نه ده ورکړی شوی نو هغه له یو ځل موقع ورکړي. د پاکستان دولت سره زما دا جمنه ده چې زه به تاسو نه مایوسه کوم. بل خو ته بیا د خیبر پښتونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند د کارکونانو کنونشن ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې دوی به د پښتنو په خوره په خپل وسیلو د خپل اختیار لپاره خپل مبارزه جاری ساتي، او غیر جمهوریت قوتونه دي دا وی د لاري د نیولو څخه ډډه وکړي.
زمون چا سره دښمنه نشته، خو مون د ټوپک په زور، د کوټک په زور، یا په بل څه زور طاقت او طاقتور نه منو. واحد او واحد طاقت یو واره بیا دور عوام، او هغه عوام دی په کار دي چې دا ټول خلک دی د طاقت ته سرندر شي. کو هغه د پټ والا دی، کو هغه د ټوپک والا دی، کو هغه د قلم والا دی، کو هغه هر دفتر کې ناشته دی، عوام ته په کار دي چې سرنګوشي سرندر شي، طاقت ته دی عوام دی.
بیا د نوخار په مانکی شریف کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند کارکونانو غونډې ته په وینا کې د هیواد په اسټابلیشمنت نیوکه کړې دي چې د ناسمو پالیسیو او فیصلو په وجه هیواد د بدامنۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي، او په کار د اوس په پالیسیو کې بدلون راوستل شي.
75 سال همنه پرانی لکیرو کی پیروی کی،
15 کال مونږ د پخوانیو کرخو پیروی وکړه، او چې 200 ویل نو هغه مو منله. اوس مونږ نور د دې عناصرو منلو ته تیار نه یو. په پښتونخوا صوبه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیاسي مشرانو هلې ځلې په داسې مهال تیزی شوې دي چې د انتخاباتو کمیشن په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د پروري اتمه نیټه اعلان کړې ده، او د ټاکنو د کمیشن سره ثبت شوي ټول سیاسي ګوندونه په مرکزی او صوبایي کچه د واک ترلاسه کولو لپاره ولسته د خپل انتخاباتي منشورونو او بیانیو په رسولو کې مصروف دي.
اوریدونکو، د انتخاباتو په اړه راځو یوې بلې موضوع ته. په داسې حال کې چې د 2023 کال د 2023 کال د فبروري پر اتمه عام انتخابات کیږي. پر هغه ورځ به په لومړي ځل په قبایلو کې هم پر یو ورځ د کامې او صوبایي سملیو نمائندان منتخبیږي. تر دې مخکې په 2019 کال کې د خیبر پختونخوا د سملی لپاره د قبایلي سیمو امیدواران منتخب شي وو، خو دا کار تر عامو انتخاباتو یو کال وروسته شوی وو. البته سیاسي ګوندونه وایي چې په قبایلي سیمو نامنی خایي ورته د انتخاباتو کمپین ګران کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی را کوي.
تر دې وړاندې په زمشو ضلعو کې د قومي سیملې انتخابات خو کېدل، وړې د صوبایي سیملې انتخابات په اول وار په 2019 کې شوي. منتخبه صوبایي سیملې په 2013 کې په وجود کې راغلې وه، خو د ځینو آئینی کړکیچونو د وجې د زمشو ضلعو انتخابات شاوخوا یو کال پس شوي. دا چې د قبایلي ضلع ولس د سیاسي کولو ورته د جمهور نظام د فائدې او په انتخاباتو کې د نارینه او زنانو د برخې اخیستو لپاره سیاسي ډلې باید څه وکړي. مشال ریډیو تر ټولو اول د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا سینیئر نائب صدر او د قومي سیملې پخوانی غړي ساجد مومند سره خبرې کړې.
دلته به مختلف پارټۍ په مختلف سلوګن باندې دلته الیکشن لړاوي، هغه د خپل خپل منشور د قبایلو حوالی سره واضح کړي چې نیکسټ 15 کاله کې به موږ څه کوو. او دې الیکشن کې خو زه دا ویم چې دغې سره سره په کار دا چې قبایلو ته سیاسي ازادي ورکړل شي، د دهشتګردۍ خلاف چې کم جنگ دی یا دلته کم کوششونه دي، د امن او امان لپاره ټول ملک لپاره د قبایلو آزاد الیکشن چې کوم دی د انتهایی ضروری دی چې قبایل چاته ووټ ورکړي. په کار دا چې چاته په بیلټ باندې دلته څوک بدلون وستل غواړي چې هغه ته د خپل رائے چې کم د اظهار دي چې هغه په آزادانه تور باندې وکړي.
د قبایلي ضلعو انتخاباتي یا انتخابي نظام په 1999 کال کې د بالغ رائے د هیمانه هر هغه تن چې شناخت کار به جوړ وو د رائے ورکول د حق ورستو بدل شو. تر هغه وړاندې به د سیمه ملکانو د قومي سیملې لپاره کاندیدانو ته رائے ورکوله چې د هغه ملکانو شمیر به په غټو غټو قبیلو یا خیلونو کې د شمیر یو څو تنان وو. په 2018 کال کې آئینی ترمیم وشو او هغه ترمیم کې د قبایلي سیمو ولس ته سیاسي حق ورکړی شو چې دغلته به خلک د سیاسي ګوندونو د سوري او د سیاسي منشور د لاندې انتخابات کولی شي. په 2018 کال کې چې دغه سیمې خیبر پختونخوا صوبه کې ورګاډې شوې، د آئین د لاندې ورته د خیبر پختونخوا سیملې لپاره د کاندیدانو انتخابولو حق هم ملاو شو. د سیاسي ډلو کاندیدان به څنګه کوي چې د قبایلي ضلعو د ولس محرومۍ ختمې کړي؟ مشال ریډیو دغه پوښتنه د باجوړ نه د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري نثار باز نه کړي.
دا مولس باور چې کومه ده په سیاست باندې په پارلمان باندې پیدا کول لپاره ضروری ده چې موږ په خپل تقریر او تحریر کې په جلسه او جلوس کې او په جرګه کې چې کوم دی عام ولس ته په دې اړه باندې باقاعده هر وخت خبر ورکړو چې دوی په سیاست باور پیدا شي، دوی په پارلمان باور پیدا شي، او بیا چې کوم د نمائندگان دی ټاکي کاغه ایم پی ایس دی او کاغه ایم این ایس دی، نو دې د اهمیت پړه ورته پر روان کمپین کې مسلسل هر ګون خپل خبر ورکړي چې زه که تاسو د ما ترای راکړی یا زما منتخب شوم نو زه دا پروګرام لرم یا زما پارټي دا پروګرام لري.
دا چې د زم کې دوه شاوخوا 15 کاله پوره شو، خو بیا هم د قبایلي ضلعو ځینې سرکاري ادارې د پاکستان په ملکی قوانینو کې لا هم پوره په پوره نه دي داخل شوي، لکه د خاصدارو او لیویز چې لا هم په مکمله توګه پولیسو ته نه دي اړول شوي. نو بیا دا چې تر دې وخت ځینې خلک داسې هم غني چې دنی دوی اوس هم د پخوانی فاټا د قانوني نظام د لاندې ژوند کوي، نو د دې څه وجوهات کېدای شي؟ د مشال ریډیو دغه پوښتنه د قومي وطن پارټي خیبر پختونخوا یو مشر ډاکټر فاروق افضل مومن داسې جواب کړه.
سو د انتظامی چې کم دنو هغه مغزور روایت کې روان دي، دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې زم خوشوي خو هغه کمی وادي چې شوی نو هغه پوره نشوي. غیر ضروری کارونه مخکې کړل او ضروری تشاته پاتې شو، نو په دغه وجه باندې د دې قوم د دې خلکو چې کم دی په دې باندې یقین نه کیږي چې رمنګه پښتونخوا کې زم شوی یو.
په سیاسي ډلو باندې څومره ذمہواری پرېوځي چې ګنې دوی وای څنګه دغه ضلع ولست ځان ورسوي، او که یو ګوند په واک کې راشي نو هغه تر ټولو اول څه وکړي چې ګنې د قبایلي ضلعو د خلکو ژوند ورسره ښه شي؟ صحافی او تجزیه‌کار رفعت الله ورغزی مشال ریډیو ته وویل تر ټولو اول باید سیاسي ډلو ته د انتخابي مهم د پر ازای ملو شي، ځکه هغه ضلعو کې امنیتي وضع ډیره خرابه ده.
خو اوس دا دي چې د سیاسي جماعتونو ډیر کردار جوړیږي چې هغه په دې باندې لکه یو خو ته چې دی اوپن دا کمپین اجازه ملو شي چې هغه بالکل خلکو ته ځان ورسوي. نو دا چې دی یو ډیزل مطلب لکه دا په دې کې به دا پهل ځل دا الیکشن کیږي، نو وادی شي وي هغه وادی هم پوره کړی شي، او لږ مطلب دا چې فاټا ته او دا فاټا خلکو ته دی نظر باندې وګوري چې دا مطلب د پاکستان خلک دي.
د در روان کال پاتمه فروری انتخابات اعلان شوه. دغه انتخابات کې به د پخوانی فاټا یا د موجوده قبایلی زلون د قومي سمدی د پاره پښپغو څوکیو ولې د خبر پښتونخوا صوبې د اسمبلی د پاره بپو شپارسو څوکیو درې خستو په صورت کې کاندیدان کامیابیږي. دغه انتخاباتو د پاره لهم د کوم قبایلی زلین انتخابي جلسې خو نه دي شروع شوی. البته د عوامي نشتن ګوند لخوا د باجوړ او ځین نورو زلون د صوبې سمبلی د پاره کاندیدان نومول شوی دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شډنګ پر ضد روانې میاشتې له ویشتمې څخه تر نامعلومې مودې پورې د کاربندیز اعلان کړی. د کروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر مشال ریډیو ته ویلي چې بزګر او باغوانان به د کاربندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برېښنا بیلونه به هم نه ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مشر وایي چې پاکستاني چارواکو ورسره د هغو زرګونو کنټینرونو د لیږلو موافقه کړې چې په کراچۍ کې بندر کې سار دي. خانجان الکوزی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومن په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډې وکړې چې په کې پریکړه شوې چې افغانستان ته بعد زیاترو کنټینرو لیږد لنن څخه پیل شي. بلخوا اسلام آباد له د افغان سوداګرو سره د موافقه پاړه سنې دی ویلي او تر کراچۍ وروسته د سن په یو شمیر نورو خارونو کې هم مشته پښتنو دا وکړی دا چې پولیس یې د بیا اسناد افغانانو په نوم نیسي او زوروي. په دې اړه اوریدونکو په را روانو پروګرامونو کې ستاسو لپاره تفصیلي رپورټونه لرو. اوریدل یې مه هیروئ. ورزونیس پروګرام تاندې هلې ته د دې اونۍ په تاندې هلې کې د ګیلپ څېړنیزې ادارې د هغه سروې رپورټ په اړه معلومات اوري چې وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو راتلونکي غیر یقیني لکړه وډک او تورتم دی. د پښتنو ښځو لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تاندې هلی د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال ریډیو. دا تاندې هلی پروګرام دی. زه فرخنده اسد په کیسه تاسو هرکلی کوم. اوریدونکو ګالپ څېړنیز اداره په خپل یوې سروې رپورت کې وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو راتلونکي غیر یقیني لکړه وډک او تورتم دی. د دې اونۍ په تاندې هلی کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکو. د ګیلپ څېړنیزې ادارې دغه سروې رپورټ ښایي چې په هغه هیواد کې یوازې 11% ښځې په خپله خوښه د خپل ژوند پر تیرولو یا د خپلې موجوده ازادۍ نه خوشحاله دي چې دا په نړۍ کې د یو هیواد تر ټولو کمه شمېره ده. د امریکا څېړنیز اداره ګیلپ چې د بیلابیلو نړیوالو مسایلو په اړه اړوندې څېړنې کوي د جولای میاشتې د نظر پوښتنې په اساس د نومبر په 10 په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو او همداراز د هغو سلګونه زره بې اسناد کډوالو میرمنو چې له پاکستان ایستل کیږي لړلید یا مستقبل تیاره ښکاري. ما د کابل د یوې اوسیدونکي چې د امنیت په خاطر یې نوم نه دی ښودل شوی سره خبرې کړي. نوموړی وایي دا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند څنګه دی او دوی د څومره چیلنجونو سره مخامخ دي.
ټولو ته معلوم دی چې افغانستان کې فلحال محدودیت ښځو لپاره ډیره زیاته واضح شوی ده. هیڅ نجونې هیڅ ښځې خپل حق نه دفاع کوي نشي او دوی خپل کارو ته ادامه ورکوي نشي. تاسو وینئ چې د دونیم کال دی خواته شو چې مکتب ټول بند دی، پانتونه بند دی، هر ورځ خپل د خپل دکان منفکیږي، دوی ته اجازه ورکول کیږي نه. مشکلاتونه سند خاخه زیات ده. دا چې یو ارقام څوک ورکوي دا خپله غلطه خبره ده، ځکه چې د خپل په افغانستان کې خپل اوس په افغانستان کې اوسېږه مزه د اوس په کابل کې ما
بالکل تاسو سم خبرو کړ. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو څه وضعیت ده؟
خو د لوړو زده کړو مکمل په مکتب تر شپږم سن په پوري مکتبونه خلاص دي. شپږم نه هغه وخت ټول مکاتب بنده، هیڅ جنکیان مکتب تلای نشي. ډیره ښځې خپل د جنکیان د خپل د راوند لاس ورکړی ده. دوی استګره پاتې شوې، دوی پانتونه پاتې شو، سراسره د مشکلاتونو سره مواجه شوې دي. دوی دون داسې جنکیانو چې دوی اخره کال وو هغه هم بي وضعیت همداسې دی، مکتبونه بند دي او دوی نتیجه همداسې نامعلومه پاتې ده تر ننه پورې. او نن هم سبا امارت اسلامي طالبان وایي چې تر حمل ثانی پورې، تاسو فکر وکړئ دوه نیم کاله تېر شي دا حمل ثانی پورې کېږي نه؟
د ګالپ په دې نظر پوښتنه کې په سلو کې یوازې یو لسو ګډونوالو خوځو ویلي چې په خپله خوښه د خپل ژوند تیرولو څخه راضي دي، او په سلو کې یوازې ولسو ویلي چې په ټولنه کې ورسره ښه رویه ساتل کیږي او یا یې درناوی کیږي. خو تقریبا ټولو ګډونوالو ویلي دي چې په ژوند کې د څه نه څه تکلیف او کړاو څخه تیریږي. د ننګرهار یو اوسیدونکی مسکا احمد چې په پېښور کې زده کړې کړې وای، هلته د نجونو د کار روزګار کولو یا تعلیم حاصلولو هیڅ آینده نه ویني.
په داسې ځای کې سبق نشته، نه جنګ ټولې ناسې ټولې ډیپریشن کې دي. جنګ یې دی په جوړ شوي چې ځان نه وژني، په قرضونو په هغه پیسې راخیستې چې موږ لږ څه کار وکړو او بیا کور والا لږ پیسې وګټو. هغه جنګ یې په لاس فاینل سمسترو کې هغه په کور کېنولې، نو لکه ډېر خواري هغې وکړه.
تپوس تا کوم مسکا چې تاسو څنګه ګورئ په افغانستان کې نن سبا د نجونو، خاص کر د هغه نجونو ژوند ته چې هغه زده کړې کړې دي یا په پېښور کې یا د پاکستان په نورو ښارونو کې کړې، یا په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې کړې د افغانستان، خو اوس په کور ناست دي، د دوی ذهني صورتحال ته دا شان د دوی مالی وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ؟
دا افغانستان کې خپل زیات کړي کړي او افغانستان باندې کړي دي، نو هغه ټولو ته ډېر زیات مشکلات دي. هغوی دومره کوششونه کړي دي، هلته حالات دومره خراب دي چې افغانانو سره دومره نشته چې هغوی خپل فیسونه خلاص کړي. هغوی یو بل نه په قرض راخیستې چې یو ورځ به موږ داسې ځای ته ورسو چې موږ به خپله وظیفه وي، موږ به خپله پیسې ګټو، دا قرضونه به موږ خلاص کړو. بل داسې دي چې هلته څنګه وشو لکه دا ملي اردو کې یو سایډ بل ځای کې موږ څومره لکه د هر کور نه یو دوه درې سړي هغه شوي دي، شهیدان شوي دي. نو هغې په کور کې داسې څوک نشته چې هغې دپاره ګټه وکړي، پیسې ولو وګټي، ضرورت ته دې هر څه ته. نو هغې په وجه هغې دې دا هغه کوم مقصد دی چې موږ به دې ځای ته ورسو، یو څه به وکړو خپل کور لپاره، هغه ټول یې په اوبو وېوړه. په کورونا کې دې لکه ډیپریشن لیدلی، په لاسټ سیمسټر کې چې ته په اخري سیمسټر کې ته یې او هغه کې بیا داسې کار کور کې نه، هغه مشکل ویلي اول د کور نه اجازت، بیا هغه پیسې تا پیدا کول، بیا هغه تله راتله په داسې حالاتو کې. نو دې ته چې سوچ وکړي نو انسان ډېر داسې دي چې هغوی خودکشي کړې دي، دې حالت ته جوړ شوي، ټول په ډیپریشن کې، غریبان څه وکړي؟ اس سمې شپه کې په کورونا کې لکه بندیانې.
دا ګیلپ دا سروې چې کړې د دې کې 11% ښځو په کې یوازې دا ویلې دي چې دوی په افغانستان کې خپل ژوند په خپله خوښه تېرولی شي. په دې کې ډېرې خبرې راځي کنه زمونږ په ټولنه کې
ډېر زیات هغه شوی دی په خپله خوښه هغوی سم شي کړی څه کړی شي. اول تعلیم دی، تعلیم نه دی کېنول، کار کړل، هغې نه دی په کور کېنول، نور خوښ څه کړی دی. دا خو ډېرې روستۍ خبرې چې په خپله خوښه واده کړل، دا هر څه خو ډېرې روستۍ خبرې دي. کور نه وتلی نه شي ډېر ځینو کې، کابل کې خیر څه ځای نه به داسې چې صحیح د ښځه ځان له وتلی شي. هغې کې مغه په دومره یاره باندې څه نور نورو ځینو کې ښځه ځان له نه شي وتلی چې سړی نه یې ورسره. ضرور خو نه ده چې هر ټایم د سړی دا به سړی سره وځي کور نه، لوی خو پرېږده هغه چکر نه، تفریح ضرورت خو یې که نه، هر انسان ته یې نور څه نه یې. په هفته کې یوه ورځ مخکې به تلله خلک چکر له اوس یې نه پرېږدي. هغه ټول ځایونو ته د سړو ته اجازت شته، ښځې په بندې کړې دي، ښځې نه شي تللی. که ډېر څه وکړي نو یو رېسټورنټ پورې لاړې شي، هغه اجازت شته، او هغه هم بل چا سره نه لکه صرف خپل کور والا سره. نو دا نور هغه به موږ نه ونساتو توقع.
ها ها، او مسکا دې کې یو خبره د خزو صحت هم د کنه په افغانستان کې دا څومره ریپورتونه چې راځي مونږ ګورو چلتا د ظاهري خبره ده چې د خزو ډاکټرانو ډیر سخت کمې دي، دا شان د ماشومانو د خزو کمغه صحیح سہولتونه چې دی هغه نشته دي. د خزو د صحت په حواله سره دا وخت افغانستان څه وضعیت ته دي، څنګه ګوري؟
د خزو حالت ډیر زیات خراب دی، ځکه چې هغه ټول نه ډیر ضرورت خو خزو ته یې، ځکه کې هغوی نور داسې د کور داسې ډېر هغه دي، نو هغې مینټلي او فزیکلي دواړه ټیک نه دي. ډاکترانې نشته دی چې بېخي او ښځه په ماشوم باندې بیماره شي، نشته دی چې شتم دی. هغه ډاکتر هغه چې صحیح تکړه تکړه ډاکترانو هغه ټول سالم وخته خلک ووته، هغه پاتې دي چې هغه وتلی نه شو. او هغه هم داسې کسان دي چې هغې هغه نرسنګ مطلب هغه ډیپلوما ټایپ کړي، یو کلنه، دوه کلنه، شپږ کلنه. نو سوچ وکړئ چې هغه هغه یو ډاکټر چې صحیح سپیشلسټ دی، هغه او یو ډیپلوما والې کې به څومره فرق وي. او بل شتم نه دی، هغه تیار چې کوم هغې ووتلې، هغه ته یو سوچ پاتې دی، هغه هم د عمرې په تېرېدو باندې دی، هغې به چا چا ته ورسېږي؟ یو ډاکټر به د زرو کسانو په سر یو ډاکټر وي. نو دې ته تاسو سوچ وکړئ.
او مسکا، تاسو چې په افغانستان کې کله سفر کوئ، یو ځای نه بل ځای ته ځئ، نو تاسو څه وینئ چې هغه ښځې په خوا چې به یا په تیرو حکومتونو کې به چې کارونه لرل په مختلفو محکمو کې، مختلفو څانګو کې، د هغوی مالی مسلې اوس زیاتې شوې دي؟ دې باره کې چې کله تاسو ښځو سره رابطه کېږي، خبرې مو سره کېږي، نو دوی څومره د دغه اړخ چې دی دا د ښځو متاثره شوې دي؟ او آیا دا واقع ده چې ګنې هغه ښځې چې په خوا یې ډېر خ ژوند لرو، ډېر ښه کارونه یې کول، اوس په سوال غوښتلو یا په دې باندې مجبوره شوې دي؟
او هغه کارونه کینولې ګورو یې کینې دي تاسو کینې. اول لکه سکولونه چې وګوره دي، جنکو سکولونه کې ټولې د ښځې مالی مانی دي، چې سکولونه بند شوه ټولې په کورو کې ناستې، خلک یې سوال ته جوړ کړي دي. هغې په دې شرمږي چې یو استاد لاړه شي په سکول کې جنکو له سبق ورته، په دې نه شرمږي چې یو ښځه په سرک غاړه ناستې او سوال کا، یا هغه یو رېړه کې سر چوري هغه خرڅوي. نو هغې حالت یې ډېر زیات خراب کړي دي. بل دا چې کومې انجوګانې وغیره هغه ټولې بندې شوې، چې کومې په وي هغه هم اوس ورته ویلي چې بس نور به نه کوي.
سو مشال ریډیو ته وګی.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
اوریدونکو، دا تاندې هلی پروګرام دی. موږ پکې د ګالب د هغه سروې ریپورت په اړه خبرې کوو چې وای افغان میرمنې یو غیر یقیني او تورتم راتلونکی لري. په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته سکولونو، پوهنتونونو، په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې له کار کولو، ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو راوګرځول شوې. د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي. د ګالب دغه سروې ریپورت ښایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تقریبا ټولې افغان میرمنې په ناخوالو او مایوسۍ کې ژوند کوي، او دا احساس لري چې د درناوي په اساس چلند نه ورسره کیږي، او یا هم د خپل موجوده حالاتو څخه مایوسه او ناهیلي شوې دي. د بشري حقوقو فعاله کندیسا پی د ګالب د دغه سروې په اړه وایي:
دا پوها نه لري، لکه ژوند په دغه هغه منلی دي چې دغسې بس ښځې یا د کور یا د کور په دې طریقه منلی دي. دې کې مخکې نه هم خو په ټوله ایشیا کې، بیا خصوصا په افغانستان او پاکستان کې، بیا لږ زره ډېر معمولي ښځو لکه هغه کړی دی. افغانستان کې ډېر شاته پاتې، وروسته پاتې، خصوصا پښتنې ښځې هغه تعلیم ته چې څه وتې وې، څه لکه هغه شوې وو، هغه ډېر ستونزونه وتې وې. داسې جنکۍ موږ پېژندې چې هغه به کور کې د میندې خوا نه دومره د سختي سره هغه وي چې ته به د کور ټول کار کوې، بیا به زه ته سکول ته چې زه ماته زما کار نه کوي، کنه دا یو دمکي غوندې ورته ورکوله چې که کار پوره نه کوې نو تا به سکول ته زه نه پرېږدم. هغه ماشومان به سهار وختي پاس تللې، د کور ټول کار به یې وکړو چې څوک ماته ونه وایي چې یا مزه یا داسې دوی به لاړې. نو دا داسې جنکۍ په ډېر ستونزو باندې تللې، ډېرې داسې وې، ډېرې کمې خو داسې خوشنصیبې وې چې هغه ته مترقي خلک کورونه کې پیدا وی هغه تلک زره سہولتونه برابر وو تلې خو زیاتره چې تلې داسې تلې چې هغه په کور کې بیا د ورور خبرې پلار خبرې د کور ماحول د ټولنې هغه سره سره د تعلیم کول هغه پې بند شول کنه دا اوس په کابل کې یو پارک یا یو د سلسله کې د خزي اجازه نشته ده خزي یو رقم بندي بازار ته تلی شي خو هغه بازار تګم داسې دی چې ټولې تورې وباید لکه بل شانت حالت دی د ښځو هغه د وخت د تېرېدلو سره په کار دا دی چې ترقي وکړي که نه د انساني ژوند هغه ازادګانې لاسته راوړي خو چې حالات وګورې هغسې بالکل نه دی لکه وروسته چې ځي سل کاله نه موږ وایي څوارلس کاله وروسته تللی دی شاید هغه د اسلام چې نوی هم راغلی و دومره پابندیانې په ښځو نه وي لکه اوس چې په افغانستان کې په ښځو دي
ما دی زینو خوځو سره خبرې کوي اغلی دام وای چې نن سبا هر ته چې کمی خاص کړی جنکې چې کومیدیا غوي چې مخکې به سبقونه ویل یا به کار روزگار کونه غوس بند شو سږي زهنی مسلو یا زهنی پریشانې او نه یا ډیپریشن چې ورته مونږ وایو کنه دې سره مخامخ
بالکل دا سیم دی او دې هغه خلکو چې لاړې پاکستان ته هلته داخلي کړي وي هغوی اوس واپس راغلي هغوی چې وګوري د رنګونو نه پته لګېږي چې دوی باندې ذهني حالت د کتون هم پته لګېږي او هلته بیا د سره شروع کړو کورونه هر څه فیملي هر څه دلته پرېښودل لاړل په سره کم هر یو زر ډالره د یو ویزې ورکړي وو چې هغه یو زړې ویزه ترلاسه کړې وتلي وو اخوا وخت وو هلته درسونه شروع کړي وو بیا دا ډېر وخت وو ویزې نورې ختمې شوې دوه کاله وشو هغه د یو کال یا شپږ میاشتو ویزې وې هغوی اوس واپس راغلي هغه جینکۍ تعلیمونه مینځ کې پاتې شول هغه دلته چې وی خو وی هغه بعضې کورنۍ چې خپلو لورګانو لپاره تللي وو هغوی هم اوس واپس شول ډېر بد حال دی د افغان جینکو او په دې کې خلکو ته به دوه کاله درې کاله ښکاري که نه د تعلیم نه پاتې کېدل خو دا داسې وګڼه چې درې نسله تباه شول دغه ډېرې جینکو یې زبردستي ودونه کېږي ډېر باندې همدغسې د ژوند ناخوالو سره مخ کېږي چې هغوی بیا په ژوند کې نور نشي کولی تعلیم
وکړي او کندي کله چې طالبان په واک کې راغلي د هغې نږدې دوه نیم کاله پوره کېږي دوی دا ویلي وو چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کړې به د امرسانی پورې بندې وي دغلته خلک دې ته څنګه ګوري چې آیا د طالبانو له خوا به ګینې پر دغه امر یا په دغه فیصله کې څه بدلون راشي
دلته چې داسې حالاتو نه ګوري خو دوی ما ته نه ښکاري چې دوی د تعلیم په هکله نور څه پرمختګ وکړي یا د ښځو لپاره دوی څه اسانتیاوې برابر کړي تعلیم یې هغه کې داسې څه ښکاري نه او څه موږ هسې هم تېره دورې نه تجربه لرو که نه پنځه کلن دوره کې پنځه کاله همدغه څه تر څو چې دوی دغه حکومت د منځه لاړ نه شو دوی ورک نه شول تر هغې پورې ښځو باندې هغسې پابندیانې وي نو اوس هم خدای خبر او مونږ هم داسې خو نه ګڼل کېږي چې دوی به بیا جینکو ته د تعلیم حق ورکړي
دا تاندې هلي پروګرام دی
Oh
د 2021 کال د اگست په میاش کې د طالبانو په واک کې ل راتللو وروسته پر ښځو او نجونو یو شمیر بندیزونه ولګول شول. د دغو تیرو نږدې 2.5 کالو په موده کې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې دغه بندیزونو د نجونو او ښځو پر اقتصاد، ذهني او رواني وضعیت او زده کړو ناوړه اغېز کړی دی، خو طالبانو لا هم خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. گیلپ د امریکا یوه نړیواله تحقیقاتی ټولنه ده چې په ټوله نړۍ کې د بیلابیلو مسایلو په اړه تحقیقاتی او څیړنیزې نظر پوښتنې کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاندې هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
اوریدونکو داو د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې موږ پکې د ګالپ د هغه سروي ریپورت په اړه تاسو ته معلومات درکول چې وايي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو غیر یقیني او تورتم راتلونکي لري. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
کتاب او دا قلم
دلایلو فیصلو مزرا خفده پتڑلو مکتبو مزرا خفده پتڑلو مکتبو مزرا خفده
مشال ریڈیو دا